د سهار 5:00 شوې احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کړي. شاغلی موسوی دا څرګندونه پرون وروسته لدی وکړي چې په روسي ورځو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبر شول. شاغلی موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس وای دي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان ولایت د روبوت کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښتر لشه شپږشته نمره شوی دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارې سره ټکر شو. په روسیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا 40 تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته ویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او په لړ کې د عامو بېګنا خلکو نیونی ودرول شي. د همدارس وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د رښتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسي تورن شو. د امریکا حکومت د اخد ترک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډله اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس د ریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګیان کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. دا ساجی راډیو سارانی خبری مجله په منځنۍ چپه دول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د کانګرس یوې غړي داسې هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پرسمتونه پیښندل شي. بل لور ته په فری خبرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې 3 کلن څخه وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نامطلوبو کسانو پاکې کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
خبرونه ډېر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ وزیر لاس باغان دي او دولکه افغاني نغد دي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي هوړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان دي د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت تر رسمیت پیژندلو مخه دی ونیول شي. لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوزو ځپون کې اقدامات جات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وای چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د شوزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوریت پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلی مس دفتر خبر کړی ویل شو دي د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملی ګامونه واخلي. د شسو د حقونو فعالې د وی پټنګ په دې اړه آزادي رادیو ته موبایل
زموږه غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو لوري د افغان شسو ځپون کې اقدامات زیات شوی او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخص ته وویل ترڅو چې طالبان له شسو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شسو د موضوع اهمیت روښانه نکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ پښم ټولګي پورته زدکړو به برخې کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي. همدارسې د هغوی د غړو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیدا. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوې ده. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمي سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د جمهوري حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو، سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندر جسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دی. جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلې وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړی پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلای دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي، مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشت لشه د شپاړه سوه محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړې او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان ویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي، دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبان حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو په ټکوي نامطلوبه کارکونکو له دندو ګوښه کړی دی. عبدالحق وسیق د پنځشنبه پروس په کابل کې ویغونډ کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د غب خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کلاچ په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و له دندو ګوښه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساينې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونه، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمينه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلې.
پوسټ استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کرنی به تر تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت وو په خوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوې دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نه ذکر یاد او په ځای باندې خپل فکری کسر وصله او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربه ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوي او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا کوي چې طالبانو د ملي امنیت یو شمیر پخوانیو کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکو ګمارلی دي، چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضی بیرونی روزل شوی یا د ایسای روزل شوی کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان بجای کول د هیواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایله به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو اندایده هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګېدلی و او دا اندېښنه وه چې شاید دا مراسم وزرنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګېدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغېزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بے ساری بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي گذشت وروسته په کې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. تاکل شوی چې د افغانستان درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو ځغاستې او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د خزینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي و چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له ټکره دا خبر هم لرو چې د شزو کرکټ آسیا جام په تلولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو پای لوبې ته ورسید. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د شزو د آسیا د کرکټ د تلولۍ پای لوب وشي.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده زیات شوه. د وریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي په خو به خلکو ډیر هندي او ایراني وریجو کارولي، خو د دې کار لامل څه دی؟ جزئیات د اجمل آریان پورا پور کې.
په کندوز کې یو شمېر سیمایي سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وای مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي، نوموړي په دې اړه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
خو به د قانانو خپلې شولې ساده شکل باندې څاګان ته به چولې، به غنې کولې، ماشینونو باندې خپل محلي ماشینونو باندې وریجې کولې. زیاتره وخت به دغه وریجې ترین خرابېدلې، بوی به کوو، مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو به نه خوښولې. دهقان چې به کومه توقع لرله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس وریجو شرکتونه چې دلته په کندز کې فعال شوي دي او وریجې پروسس کوي، دې سره د وطني وریجو بازار هم ښه شوی دی، نرخونه هم ښه شوي دي.
د وریجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي:
مردم صاحب ازمي برنج وطني استفاده میکنن، مردم ازمي خوش است.
د وطني وریجو مینوال زیات شوی دي. پر کندز سربیره ان نور ولایتونو ته موږ وطني وریجې لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي یو او پیرودونکي له وطني وریجو راضي دي، ځکه اوس په کندز کې په معیاري توګه وریجې پروسس کیږي.
په ورستوي کلونو کې په کندز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستاني، هندي او ایراني وریجې ډېرې کارولې. په کندز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادۍ روډیو ته وویل:
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت نه دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي ورزونو استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې ورژې دي. دا پخوا د ټول افغانستان ته به د کندز نه ورژې تللې او هر نه ورژې موږ لرو.
په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس مهال په کندز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلیزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هیواد د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي، نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له عمله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له عمله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې 140 بزی دي، 10 غواګانې دي او 2,00,000 افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شینه زه څنګه پوره کوم.
28 مریم هم چې د امنیتی ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل 15 کېږي چې کوژده شوي او پلار یې لزوم 150 سوزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وی تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولبر اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر بنو 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه مولا یا کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل لري، تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامله ډیری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډیری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
دا ساجی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ساجی رادیو .com کې واوري. دا ساجی رادیو په .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسل شي چې دا ساجی رادیو لاري خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه، زه حبیب الرحمن زوک، بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شهر څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت ته پورې ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري، په کڅ کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمينه برابر کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه هم ووځو، افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زړه عسکر بیرته پر راو غواړي، رای ولی کښې نه وي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، جن کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.